په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی. خو پیل د سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایس سی آر وایي د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې سیلاب ځپلو سیمو کې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي او د خپلو شریکانو په مټ زیانمن شوو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د یو ان ایس سی آر آسیا پاسیفیک څانګې نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د افغانستان په شمال کې د وروستیو سیلابونو له امله د ځاني او مالي زیانونو پر راپورونو د خفګان څرګندولو تر څنګ ویلي چې د دغو سیلابونو له امله له 1.5 زیات کسان مړه، 250 کسان ټپیان شوي او نږدې زر کورونه ویجاړ شوی دی. د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي د خپلو شریکانو په مرسته له تر ټولو اغېزمن شوو سیمو کې خلکو ته خیمې او نورې اړینې مرستې رسوي. خو د دې ادارې په وینا د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکوي. تدروس ادهانم ګبریسوس نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان په شمال کې د ویجاړونکو سیلابونو له امله چې په نتیجه کې له 300 زیات کسان مړه او ډېر کورونه او روغتیایي مرکزونه ویجاړ کړي دي، ورانیو ته د رسیدو په ترڅ کې د خپلو شریکانو پر مټ 10 ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولې دي. د افغانستان لپاره د روغتیا سازمان څنګه لدی مخکې په بیړنۍ توګه د افغانستان شمال سیلاب ځپلو سیمو ته د وټنو روغتیایي وسایلو د لیږلو خبر ورکړی او ویلو چې دا مرسته د دې سازمان د غروانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د ویجاړونکو سیلابونو له امله د رامنځته شوو زیانونو ته رسیدل دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وای واشنگتن په بادغیز، بدخشان، سمنګان، تخار، غور، هرات او نورو ولایتونو کې د وروستیو ویجاړونکو سیلابونو په نتیجه کې د ګڼو افغانانو د ژوند اغېزمنېدو پر راپورونو خوابدل دي. هغه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د دوی شریکان د خوړو، اوبو او نورو حیاتي توکو د برابرولو لپاره لاس په کار شوی دی. په عین حال کې د ماشومانو د ساتنې بنسټ یاسف د چلډرن وایي په افغانستان کې له تازه سیلابونو وروسته ماشومان بې کوره شوي، ویرېدلي او واجلو مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې اسرایلي ځواکونه د غزې په جنوب رفح ښار کې وړاندې تګ ته دوام ورکوي، له دې سیمې چې وروستی پناه ځای بلل کېږي په ډله ییزه توګه د فلسطینیانو وتل ګړندي شوي دي. اسرائیل همدارنګه د غزې پر شمالي برخه چې له مخکې په جګړه کې ځپل شوي بیا بریدونه کړي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دا سیمه چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوې وه د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو شمېر وسلوال پکې بیا منسجم شوي وو. رفح چې د حماس وروستی پیاوړی سنګر بلل کېږي، د اسرائیل لخوا اوسېدونکو ته د وتلو له امر وروسته شاوخوا 300,000 کسانو خپلې مینې پرېښي دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله دې سیمې ته له 1,000,000 زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرائیل ویلي د حماس د بې وسلې کولو لپاره باید په رفح کې پوځي عملیات سرته ورسوي. د روسیې دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې د هوایي مدافع سیستمونو یې د اوکراین 1.5 بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه او 14 میزایل له منځه وړي دي. دغو ډرونونو او میزایلو د روسیې بلګرود، کورسک، لیپیتسک او د موسکو لخوا اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمه سیمې په نښه کړې وې. روسي چارواکو پرون یکشنبه وویل چې په بلګرود کې هغه مهال 14 تنه ووژل شول چې د یوې ودانۍ یوه برخه د اوکراین د یوه میزایل د ټوټو د راپرېوتو په نتیجه کې راونړېده. د چارواکو په وینا دغه توغندی د روسیې د هوایي مدافع سیستم ویشتی و. د روسیې دغه ادعا سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې په دې وروستیو کې سیلابونه راووتل او خلکو ته یې د سر او مال دروند زیان واړو. تر ټولو خطرناکه وژونکی سیل د شمالي بغلان ولایت دی چې د راپورونو له مخې څه باندې 300 کسان پکې مړه شوي. له سیلابونو وروسته کومې ناروغۍ پیدا کیږي؟ د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ د سیلاب ځپلو د لاسنیوي او ژغورنې هڅې باید څه ډول وي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب او د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د استودیو د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده، دا شمیره ده 00 400 2 3 یو اتیا یو ولس یو نړۍ والا شمیره ده. تاسو کولی سئ چې اړیکه ورته ونیسئ که چیرته د اړیکې وس نه لرئ، لنډه اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212 45 01. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ، ورزو ګورو چې ډاکټر صاحبان سټوډیو سره وصل دي که نه. باید یادونه وکړم چې له ډاکټر صاحب خالد غالب سره د دې سیلابونو پر ناروغیو باندې خبرې کوو، او د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید سره بیا په دې تم کېږو چې ولې دغه سیلابونه ډېره مرګ ژوبله اړوي، او خلک څه وکړي چې ځان د سیلابونو له مرګ ژوبلې وژغوري، له چاپیریالي پلوه څه کول په کار دي. ښاغلی سدید به وروسته خپرونې سره وصل شي، خو اوس ښاغلی غالب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، ماښام مو په خیر. څه کول په کار دي په سر کې؟ راځي اوریدونکو ته به وروسته دا ووایو، دغه سیلابونه خو راووتل په افغانستان کې ډاکټر صاحب، په بغلان کې تر ټولو ډېر خونړي و، تقریبا له 315 نه مرګ ژوبل اوښته ده. البته یوازې مړه شوي کسان، دا چې څومره کسان تریتام دي، څومره کسان به ټپیان وي، او څومره کسان به بې سرپناه، دغه شمیرې به وروسته اعلانېږي. اما له سیلابونو سره ناروغۍ هم تړلې دي ډاکټر صاحب، عامې ناروغۍ کومې دي، او خلک چې په دغو سیلاب ځپلو سیمو کې ژوند کوي څه تدابیر نیولی شي؟
السلام علیکم لیدین صاحب، حتی مخه تاسو ته او ستاسو محترم میلمه ته، همداشان د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. واقعا موږ هم د زړه بوږنوونکي په اورېدو سره موږ هم ډېر متاثره شو. هر څه د مخه د شهداو ته او متاثرینو ته د الله په دربار کې اجر غواړو، او بچماندیو ته صبر غواړو. لکه څنګه چې تاسو وویلې، اقلیمي تغیرات په دې تېرو څو لسیزو کې واقعا خلکو ژوند په مختلفو قشرونو ژوند او متاثره کړی دی. همدغه شان په صحي برخه کې هم دغه تاثیرات، دا اقلیمي تغیرات خپل تاثیرات لري. په تېرو څو لسیزو کې موږ تاسو د دې شاهد یو چې دغه تغیرات خلکو په نه یوازې په اقتصادي برخه کې، همدغشان صحي برخه کې، همدغشان د خلکو د مختلف امراضو د رامنځته کېدو او همدغشان د هغو د متاثره کېدو باعث ګرځېدلی دی. موږ د دې شاهد یو چې د موسم تغیرات ډېر زیات ناڅاپي موږ وکتلې. مثال په هغه ولایتونو کې چې ډېر زیات پخوا سرسیر و، هغو کې د ګرمۍ چپې راغلي. همدغسې بعضې نور ملکونو کې لکه اروپایي ملکونو کې او نور ملکونو کې د ګرمۍ ډېرې شدیدې چپې راغلي. همدغسې شدید به بادونه او طوفانونه او سیلابونه او د ځنګلونو غرونه به واخیسته چې کنټرول ډېر مشکل و. نو په ټوله کې خصوصا زموږ اکثره ولایتونه په دغه لنډو ورځو کې سیلابونو وځپل. نو سیلابونه هم د دغه اقلیمي تغیراتو یو زیږنده ده. کېدای شي محترم میلمه د دې د رامنځته تګ او هغه په وجوهاتو هغه باندې وغږېږي. خو په ټوله کې موږ کولی شو ووایو چې دغه سیلابونه خلک په دوه قسمه باندې په دوه برخو کې متضرره کوي. یو دا چې په هغه آني یا تفتن تاثیرات یې دي چې هغه د خلکو د ژوند د لاسه ورکوو، د مړینې د نیولې او د ساختمانونو د تخریب او د کورونو د تخریب باعث ګرځي. همدغه شان بیا زنډنی ته تاثیرات دي چې هغه اقتصادي تاثیرات، محیطي تاثیرات دي. همدغه شان د خلکو او د حیواناتو او د څارویو د منځه تګ باعث ګرځي، خلکو کورونه د لاسه ورکوي، د پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی محدود کیږي، او همداشان مختلفو ناروغۍ د زیږنده یا د رامنځته تګ باعث ګرځي. زه د یو طبیب په حیث زیاتره زموږ د مریضانو د خلکو د صحت پورې ډېر زیات ارتباط لرو. نو په دغه جریان کې مختلفې ناروغۍ رامنځته کیږي چې د هغې جملې نه د معمولا هر چېرته چې سیلابونه راځي هلته اوبه ډنډېږي. نو دې کې دا یو ډېر ښه محیط دی بعضې ناروغۍ دپارې، لکه ملاریا، همدغه شان سینه بغل ډېر زیات شیو پیدا کوي، د پاکو اوبو د نه موجودیت او خوړو د نه موجودیت له وجې اسهالات زیاتېږي، او همدغه شان د خلکو د ژوبلېدو او د زخمي کېدو له وجې مختلف درګیرات او ټروماګانې رامنځته کېږي. نو دغه هغه مختلف هغه دي چې خلک متاثره کوي په مختلف عرصو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، غالب اوریدونکو ته یادونه کوو چې کولی سي همدا شیبه لمون سره اړیکه ونیسي او د خبرونې پر موضوع له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب، غالب مخکې دې چې اوریدونکي واسر سي سټوډیو ته همدې ناروغیو کې تمیګو ملاریا، سینه او بغل او کولرا یا اسهالات، هغه ناروغي دي چې له سیلابونو وروسته ممکن په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې د هغې سیمې خلک ورسره لاس او ګریوان شي، بیا تر ډېره قربانیان هم ماشومان دي، ځکه چې ماشومان تر ډېره بهر وځي او دغه د نظافت مسلې هم ډېرې په پام کې نه نیسي. کلک زره په همدې ناروغیو باندې تم شو، ملاریا څه ډول ناروغي د اول له سیلابونو سره تړاو لري، دغه راز به وروسته بیا په سینه او بغل او اسهالاتو باندې هم خبرې وکړو.
بلکل دین صاحب، لکه څنګه چې ما وویل چې مختلف امراض د سیلابونو د راتګ له وجې رامنځته کېږي، د هغې جملې څخه دغه څو امراض چې ما یاد کړ، د هغه د ګوتو په شمېر څو امراض دي چې واقعا په هم په پنځه کمۍ نه ښکته ماشومانو کې او په میندو کې او زړو خلکو کې د مړینې او د وفیاتو باعث ګرځي. لکه څنګه چې موږ تاسو وویلې، متاسفانه سیلابونه چې چېرته راشي هلته د اوبو د ډنډېدو د اوبو د درېدو باعث ګرځي. په دغه شرایطو کې چې هوا ډېره زیاته ګرمه ده، دا نو یو ډېر ښه مناسب محیط دی د غوماشو د یاد مثال دی، دغه ماشو دپاره چې هلته وده وکړي، هلته خپل هګۍ واچوي او په دغه شکل تولد او تناسل وکړي، او په دې نه وروسته چې دی د ماشي شرایط پیدا کړي، او دا د دې باعث ګرځي چې د ملاریا دغه پرازیت یا میکروب خلکو ته انتقال کی او د ملاریا د وقوعاتو زیاتښت باعث وګرځي. موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان هم یو د هغه ملکونو له جملې نه دی چې ملاریا له وجې مړینه ډېره زیاته هلته لوړه ده. نو دغه یو حالت دی چې د هلته د مړینې او د ناروغۍ د زیاتېدو باعث ګرځي. همدغه شان چون پاکو اوبو ته لاسرسی کمیږي، اوبه ملوث کیږي، تاسو ګورئ چې مثال سیلابونه د اوبو منابع د منځه وړي، د اوبو منابع ملوث کیږي، فضلاب او فاضلې اوبه او ملوث شوي اوبه دا چې د پاکو اوبو ته سرایت کوي هغه د چټلېدو باعث ګرځي. نو د پاکو اوبو منابع د منځه ځي، نو د اوبو او د خوړو همدغه شان خواړه پاک خواړو ته لاسرسی محدود کیږي، دا د دې باعث ګرځي چې پاک خواړه اوبه میسر نه شي، او دا د کولرا د میکروب د رایت باعث ګرځي. او کولرا چې کولرا یو له هغو وژونکو ناروغیو څخه ده چې د ماشومانو او د زړو او د امیندوارو میندو د مړینو باعث ګرځي. سینه بغل هم په همدغه شان، د سینه بغل میکروب هم په همدغه شان ده، سرایت زیاتیږي، هوا چټلیږي، ملوث کیږي، نو دغه میکروبونه هم په دې کې هوا له لارې انتقالیږي، نو دا هم د وګړو د ملوث کېدو د سینه بغل کېدو باعث کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ راسره. اوسئ ځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکی سټوډیو سره وصل ده. سړی مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم لوجن صاحب تا او ډاکټر صاحب، سلامونه.
علیکم سلام، ستړي مشه، کوم ځای نه مالی کني ولې؟ او تاسو په خپل سیمه کې د سیراونو او د غراز روسي بارانونو په اړه راته وایي.
ډیره مننه، زیاته مننه کوم استاد څخه. د هلمند د کجکی ولسوالۍ ته نوم یې اسامه ده. زه به دا درته وایم چې شکر ده الحمدلله په هلمند کې په دغه څو ورځو کې سیلابونه نشته، ښه صافې هوا دي، اسمان شین دی، وریځې نشته، سیلابونه نه دي راوتلي. دا سیلابونه چې وه یو پنځلس ورځې مخکې دلته هم سیلابونه و، بارانونه کېدله، سره بهېدله، انشاءالله رحمان اوس نه دي شوي. او دغه د بغلان د خلکو سره موږ هم خواخوږي کوو او غمرازي ورسره کوو. خدای پاک دې شفا عاجل مریضان ته ورته نصیب کړي، او مړو ته دې خدای پاک فردوسي جنت ورته نصیب کړي. نو د ډاکټر صاحب ته مې پوښتنه دا ده چې په دغه بارانو په دغه وخت کې د مشخو د هلمند کجکی ولسوالۍ کې د برمې ویلی دي د شمسیان اوبه راکاږو نو د شمسیان یې بارکار نه کوي اوبه نه راکاږي نو دغه د سیلاب اوبه څنګه استعمال کړو چې د خوراک لپاره.
کور ودان ډېره مننه. او اسامه صاحب ستاسو په سیمه کې دغه د 15 ورځو مخکې بارانونو سیلابونو یادونه مو وکړه، آیا داسې حس کوئ چې له سیلابونو وروسته ناروغۍ هم دلته خپرې شوي او که نه وضعیت کې کوم خاص توپیر نه دی راغلی؟
یاره داسې توپیر نه دی راغلی، یو څه د اسهال مریضۍ ډېرې شوي دي په روغتیایي کلینک ته چې ورځي، بس دا د اسهال مریضۍ یې دا کوچنیان لی او د زکام ناروغۍ لا داسې نه دي ډېرې شوي.
بله، کور ودان ډېره مننه اوریدونکو، ول هلمند نه اړیکه نیولې. بل اوریدونکو ته به نوبات ورکو، ستړي مشي، ازادي راډیو ته غوږی.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشي،
څنګه یې؟ شای جوړ راغې.
و ډېره مننه مخیو، تاسو راته د خپل صحت وای او د غراس په سیمه کې مو د ورسیو ورختونو بارانونو او سیلونو د اغیز په اړه وای.
مننه. خیر اوسه. دلته په هرات کې خو دغه 4 ورځې کېږي بارانونه نه جستوي، بس هوا ډېره معتدله ده، برابره هوا ده، بس ډېره ښه هوا ده. 4 ورځې دا ګرمي وه، اوس بېرته دغه 2-3 ورځې کېږي هوا ډېره برابره شوې ده او نو باران شی نهشته.
ښه، او موږ نن په دې خبرې کوو چې له سیلونو نه وروسته یو شمېر ساري ناروغۍ پیدا کېږي په سیمو کې. تاسو په دغه اړه باندې کوم پوښتنه لرئ، کوم تبصره لرئ، مهرباني وکړئ.
نه دو دغه ساري ناروغي خو د خاص معلومات نه پلرم د دې، خو بیا مخلک د اوس ټخی وو دا څه زیات سوي دي، ځکه په هوا ګرمه سي بیا یخ سي، نو په دغه وجه باندې د ټخیانې څه زیات سوي دي. او نو په دغه یو مرض لا مایل دي، خو زموږ په کورنۍ کې او ځینې ملګري مو داسې لیدلي دي چې په دغه اوس هوا کې چې دغه هوا یو رقم بل رقم سره کېږي، ټوخیان ډېر پکې ډېر شوي دي.
ښه ښه، کور ودان، تاسو بله کومه خاصه پوښتنه نه لرئ؟
بله پوښتنه مو دا ده، دغه زبای واجب آبادي دغه ډېر وخت کېږي چې فالج دی، تقریبا 14 کاله کېږي چې فالج دی. نو ډاکټر صاحب څخه ما پوښتنه دا وه چې مثال دغه موږ ډېرو حتی هندوستان ته بیول، ډېرو ځایو ته بیولی دي او ولړېدلی نسي، بس دغه یوه لاس یو پښه څه سره دروندي او نور پښې حرکت لري، مثال ټولولی ټولولی شي او دغه کولی شي نور لاس حرکت لري، اما یو دا ولړېدلی نسي.
ښه، کور ودان، مننه. که څه هم د موږ او تاسو د خپرونې موضوع بله ده، اما ډاکټر صاحب وروسته تبصره پی وکړي. لامل معلوم ده چې بابا ته مو دغه فلج له کومه پیدا سو او څه وخت کې سن څومره و چې دغه ستونزه ورته پیدا شو؟
تقریبا اوس سن تقریبا 50 کاله
دی. ښه، فکر کوم له دغه اوریدونکو سره د موږ اړیکه سمه نه ده، غږ نه راځي. مننه ترې کوو. کور دې ودان وي چې اړیکې ونیوله، خپل پوښتنې مطرح کړه. البته په بله موضوع کې پوښتنه وکړه، وروسته به ډاکټر صاحب لنډه تبصره پی وکړي. مخکې له چې نور اوریدونکو ته نوبت ورکړو، ډاکټر صاحب تاسو ته راځو، دغه د دوه اوریدونکو پوښتنې ځواب کړي. یو اوریدونکي هلمند نه اړیکه نیولې، وایي د سیل له اوبو نه څنګه استفاده وکړو د څښاک لپاره، ځکه رښتیا هم کله چې سیلونه راځي نو د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی محدودېږي، د اوبو منابع او سرچینې له منځه ځي یا زیانمنېږي، نو خلکو ته خو پاکې اوبه رسول هم مشکل دی. څه وایي وکړو چې د سیلاب له اوبو نه استفاده
وکړو؟ واقعا دا حقیقت دی چې مثال سیلابونه کې او داسې طوفانونه سیلابونه او دغه خدایي آفتونه کې دغه درې مهم عناصر چې هغې باندې زموږ ستاسو ژوند اتکا لري، چې هغه د اوبو، غذا او د هوا نه دا ملوث شي، او همدغه دلیل دی چې دا د مختلف ناروغۍ باعث ګرځي او د خلکو حتی د مړینې باعث ګرځي. نو لکه درور چې ویلی چې بارانو یا د سیلاب د اوبو نه څنګه استفاده وشي، نو بهترین لار دا ده اول خو دا ده چې مثال کوشش وشي چې هغه مناطق کې چې سیلابونه وي، اولته مثال دا آفتونه راغلي، اول خلک کوشش وکړي دغه منطقو نه که امکان وي، ځکه اکثره خلک امکانات نه لري د انتقال مسله مشکلې، نو دا چې امن دي ته انتقال شي تر څو هغه وکولی شي چې د غذا پاکې هوا پاکې غذا او پاکې اوبو ته لاسرسی ولري. که چېرته امکان نه وي نو طبعا باید کوشش وشي چې مثال د امکان تر حده پورې دغسې اوبو نه استفاده نه ونه شي، او که استفاده هم کېږي باید دا اوبه جوش شي، او یا هم د امکان په صورت کې بعضې د میکروب ضد دواګانې لکه کلورین چې هغه انټي بایوټیک دي، میکروب ضد
دوا ده یعنی چې هغه په واسطه پاک شي او وینې وروسته دې استفاده وشي دا وګورئ.
بله کور ودان ډاکټر صاحب غالب زموږ قبل میلمه هم سټډیو سره وصل شوې خو ما تاسو لاندې د غدیبل روډ پښتنه جواب کوي که څه هم بحث سره تړاو نه لري اما لاندې سپارښتنه غوښته چې وای پلار مې شپارس کال کیږي چې فل شوې دی د 50 کال عمر دی پخاو نه سټول ولې نور پخاو لاس حرکت لري اما ګرځیدای ونسي چې ګدای وای نسي څورته وای ډاکټر صاحب
خدیدی روډ دی هغه نه خو ما داسې برداشت وکړ چې دا د 50 کلن دی او فلج شوی دی نو فلج ډیر زیات اسباب لري ډیر معمول اسباب په دغه سن کې 50 کلنۍ کې لوړ فشار او شکر دی د هغې له وجې کېدای شي کله کله دماغ کې رګ یا بند شي یا وچ وي نو مهمه خو دا ده چې اول تشخیص شي چې څومره ولې فلج رامنځته شوی دی که بل ډاکټر سره مشوره وکړي یا هغه کوم اسناد چې دوه پخوا معاینات یې کړي هغه وکتل شي نو اکثر داسې کېږي چې کوم قسمت وکتل شي څومره ساحه د دماغ ای مشکل په دماغ کې دی که په نور اعصابو کې دی په غاړه کې که په ملا کې نو هغې نه وروسته بیا د تداوي تصمیم نیول کېږي او بیا د بېرته د روغېدو په باره کې کولی شي که چېرته مسله په دماغ کې هلته رګ بند شوی یا چاودېدلی وي نو دا دې پورې اړه لري څومره ساحه متاثره کړي که محدود یې نو امکان دې شته چې څوک نو په جریان کې هو ورو کېدای شي خپل فعالیت او حرکت بېرته د توانایي لاسته راوړي ولې که ساحه ډېره زیاته متاثره شوي نو کله کله دا دې وړي او بېرته د هغې جوړېدل لږ مشکل دي خو مهمه دا ده چې ته مساج وکړي هغې اطراف ته حرکت ورکړي چې ټخوالی دا شیان پیدا نه کړي او خپل معالج ډاکټر سره یو ځل مشوره وکړي او معاینات ورسره کړي.
ډاکټر صاحب کور ودان ډاکټر صاحب غالب له کابل نه تاسو کې یو شی منتظر پات شي موږ به بل میلمه ته نوبت ورکو له نیک مرغه دا مهال موږ سره له جرمنی نه د اوبو او چاپریال متخصص نجیب الله سدید هم خبرونې ته او سټډیو ته ملګری شوی دی. سدید صاحب تاسو سره لږ غواړو په دې تام شو چې د بغلان سیلاونه موږ تاسو ولیدل د افغانستان په نورو سیمو کې هم سیلاونه راووتل اما د بغلان سیلاونه بې ساري او مرجوب لای هم تقریبا بې ساري ده تر 315 کسانو پورې پکې مړه شوی دي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو د یک شنبه په ورځ د ماښام 2 بجې ممکن دا ارقام د شپې نور هم تغییر وکړي سبا ممکن نور هم زیات شي تر اوسه هم لا درک نشته چې د زیانونو اصلي کچه څومره ده څه لامل دی له محیطي پلوه چې دغسې یو بې ساری سیلاب راوځي او بیا مرګ ژوبلې هم متاسفانه تر دې حده پورې لوړوي.
خپل سلامونه تاسو ته تور لیدونکو ته وړاندې کوم ډاکټر صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ګوره افغانستان په افغانستان کې څو عاملونه دي چې سیلابونه ډېر خطرناک منځته راځي. یو خو جغرافیوي عامل دی هغه دا دی چې افغانستان یو غرنی هیواد دی په درو کې نشې ډېر تند دی او دا له بلې خوا نه د هغه ګیاهي پوښښ د افغانستان ډېر ضعیف دی نو دا لامل کېږي چې په یو لاند وخت کې ډېر غټ جریان تشکیل شي او دا په جریان بیا خلکو ته دومره ډېر وخت نه ورکوي چې ځانونه باسي نو دا یو علت دی. بل علت دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې د سیندونو او د ویالې او سیلبرونو هغه حریم متاسفانه نقص کېږي خلکو هلته کورونه جوړوي خو دا معقوله خبره ده چې کله چې سیلاب راسي خو لومړی هغو سیمو ته ضرر رسوي چې د سیند ته نږدې وي او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې متاسفانه د آگاهي هغه لومړنی پوښاوی موضوع دومره ضعیفه دی چې متاسفانه په دغه ویډیوګانو کې هم داسې ښکاري چې خلک له دغه اورښتونو نه د سیلاب نه بیخي بې خبره وي نو دا ټول لامل د دې لامل ګرځي چې په افغانستان کې د سیلابونو تلفات او خسارات ډېر لوړ وي.
بله او ډاکټر صاحب سدید دغه ویډیوګانې کې ښکاري چې تاسو د عامه پوهاوي د کموالي یادونه وکړه خلک هم داسې سیلونه ډېر جدي نه نیسي ښکاري چې مثلا څو کسان په اوبو کې لاهودي یا مثلا موټرونه په اوبو کې لاهودي خلک ویډیو کوي خلک سایل کوي او خپله خلک هم ډېر نږدې ولاړ وي سره لدی چې دوی کولای شي وتښتي، مثلا ګوري چې شاوخوا غرونه دي، شاوخوا مثلا داسې ځایونه شته چې دوی کولای شي هغه ته پناه وروړي، اما خلک ډیر به تفاوت برخورد کوي، خصوصا د غزوانان. دې خلکو ته څه وایي؟ ځکه سیل خو عادي اوبه نه دي، فکر کوم سیل داسې دي چې په اسانه پکې لامبل هم امکان نه لري، کېدی چې لامباز دی، ممکن سیل کې لامبا ونس کولای، ځکه سیل سره ممکن ډبرې وي، ممکن لرګي وي، هغه یو کس ته زیان ورسوي. نو دغو کسانو ته چې یو څه د ځان پاړه، د ځان د خوندیتوب پاړه بې تفاوت وي، هغوی ته څه وایي؟ له محیطي پلوه د سیل راوتلو سره څه کول پکار دي؟
بالکل، ګوره یو وړال اوبه دی، یو یو د سیل سپه دی، سیلابي سپه تر شپږ متره په ثانیه کې سرعت اخلي. نو که لس سانتي متره هم اوبه یو ځای کې په حرکت کې وي، د سیلاب په موقع کې دا لس سانتي متره اوبه کافي دی چې تاسو غرق کړي او تاسو ځان سره ویسي. نو دا موضوع ډېره جدي ده. دا موضوع متاسفانه موږ او تاسو ګورو چې زمون خلک ته نه پوهاوی لکبالا دا موضوع جدی نه نسی. مونږ تاسو ګورو چې په موټر کې سینتا نه نوسی، او دا د سبب ګرځي چې ټول سوړلې غرق شي او تلفات ډیر شي. بل موضوع دا دی، ګوره ما د سین حریم موضوع یاد کړم، متاسفانه د سیندونه او د سیربرونه نه تنها چې آریمې غسپیږي او خلک کورونه جوړوي، بلکې په خپله په سیند کې هم، ځکه چې زموږ سیندونه خو موسمي دي، او په موسمي سیندونو کې یوازې په کال دوه میاشتې درې میاشتې اوبه راځي، نور وچ وي. نو په سیند دننه هم خلک تاویلونه جوړوي، هغه د ګودام په حیث له سیند نه کار اخلي، هغه ټول شیان هلته زیرمه کوي. دا د دې سبب ګرځي چې کله سیلاب راشي، د سیلاب هغه طبیعي مخه ډب کیږي. کله چې د سیلاب هغه جریان مخه ډب شو، نو سیلاب بل لارې لټوي، هغه بل لارې بیا داسې کېدای شي چې هغه ساحې چې بالکل د سیلاب له خطر نه بچ دي، هغه ساحو هم د سیلاب په خطر کې راشي او زیانونه څو چنده شي. نو دا زما سپارښتنه ده چې سیلاب تاسو کیدای شي چې په پنځه کلم یو وار داسې سیلاب رانشي، خو تاسو باید وپوهیږئ چې هلته چې یو وار سیل راشي، هلته بیا په راتلونکي کې هم سیل راتلی شي. او کله چې موږ د اقلیم بدلون ته وګورو، نو دا شدیده ورښتونه، شدیده سیلابونه، هم تعداد یې ډیریږي، هم وقعات یې ډیریږي، هم شدت یې ډیریږي. نو زموږ خلک باید دغه مسله ته باید ډیره پام وکړي.
و مننه ډاکټر صاحب، سلامات او سیتا سو یوشته. ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې دغه د سیلابي او بوڅپی او د عادي او بوڅپی سره تفاوت لري، البته په شدت کې او د زیان په کچه کې. په اکثره ځایونو کې موږ تاسو ګورو چې د اوبو کچه ډیره کم وي، په سړک باندې مثلا اوبو اوخته وي، د سیلابو موټر پکې ورګړيږي، هغه اوبو بیا داسې وي چې موټر پسې اخلي، موټر ورسره مقاومت نشي کوي، د موټر ټایرونه په اوبو کې او موټر بیا کته لاهو کیږي. څومره تفاوت دی د عادي اوبو په څپو کې، عادي اوبو په سرعت کې، او د سیلابي اوبو په سرعت کې؟ او د سیلاب اوبو ولې داسې مثلا قهرجن وي، ولې داسې تاوجن، او ولې داسې زیان اړوونکي وي؟ منځ کې څه منرالونه دي داسې، یا څه نور څه عناصر دي چې دا اوبو درنوي؟
بالکل، ګورې اصلي علت دا دی چې هلته د انرژي هغه سطح چې د چټک ورښتونه زیږوي ډېر تفاوت لري، له هغه اوبه نه چې له برف له ویلې کېدو نه منځته راځي. دا چې کله چې په غرونو کې ورښتونه وشي، نو دا هغه پوتنشال انرژي تفاوت کې له هغه ساحو نه چې ټیټ وي ډېر لوړ دی، دا بارونونه ډېر په چټکۍ سره ټیټو ځایونو ته جریان مومي. دا جریان ما وویل چې تر شپږو متره په ثانیه کې شدت مومي، دا ډېره شدیده جریان دی. په دغه جریان کې که تاسو هم یو ډېره لږه عمق د اوبه ولرئ، دا اوبه چې دغه د فزیک په لحاظ کې د مومنتم محاسبه کړئ چې د اوبه کتله ضرب د سرعت کېږي، نو دا ډېر یو غټه مومنتم تاسو ته تولیدوي، او دا مومنتم بیا د دې سبب ګرځي چې حتی ګاډي، خلکو، نور شیان ځان سره ځان سره انتقال کوي. تاسو ګورئ چې په سندونو کې تیګې تر دوه متره درې متره غټوالی هم ځان سره انتقالوي. نو دا د دې ښکارندوی کوي چې د سیلاب اوبه ډېره په قدرت او په شدت کې ده، او موږ او تاسو باید ورسره پام وکړو.
و ډاکټر صاحب محترم، یو بل موضوع ته اشاره کوم چې د تاسو وخت محدود دی، بیا ډاکټر صاحب غالب سره خبرونه مخ ته وړو. دغه په نورو هیوادونو کې چې سیستمونه یو څه پرمختللي دي، هلته له سیلاب مخکې خبرداري ورکول کېږي، حتی تخلیه کېږي. اکثره سیمې ښارونه تخلیه کېږي څو ساعته حتی څو ورځې مخکې له سیلاب. په افغانستان کې دغه د سیلابونو د خبرداریو سیستم څومره عملي سوی دی او څومره فعال دی، څومره کار کوي دغه د خبرداریو؟ که څه هم د هوا پیژندنې اداره شته، دوی خپل اعلامیې ورکوي او وایي چې دغو سیمو کې ممکن سیلابونه راووځي، اما داسې عملا داسې چې له سیلابه مخکې د خلکو تخلیه وسي، یا مثلا له سیلابه مخکې خلکو ته اعلان وسي چې وځئ له کلي سیل راغی، دغسې کوم سیستم فکر کوم نسته، که ستا هم داسې مؤثر استفاده نه ترې کیږي.
متاسفانه افغانستان داسې یو سیستم نه لري. ګورې دا نقشې چې افغانستان ادارو ترتیبوي، دا نقشې ډېر کلي دي. دوی یوازې وایي چې درې څلور پنځه ولایاتو کې به سیلاب راشي، دوی نه وایي چې چیرته سیلاب راځي، په کوم شدت کې راځي. هغه دا سیلاب یو کاله سیلاب دی، دوه کاله سیلاب دی، پنځه کاله دی، یو سل کلنه سیلاب دی. دوی هېڅ د شدت په باره کې څه نه وایي. نو خلک خدا سي نشي کولای چې پنځه ورځې آماده باشو چې سیلاب راځي. تاسو باید په نورو هیوادونو کې ریال تایم چې موږ ورته وایو د سیلابونو وړاندوینه کې، ریال تایم په دې معنا چې هر پنځه دقیقه تر پنځلس دقیقو پورې تاسو نوې محاسبه خلکو ته وړاندې کوي، او دغه د دغه وړاندوینو او هایدرولوژیکي مدلونو په واسطه تاسو خلکو ته وایي چې په کومه ځای کې دقیقا په کومه دره کې په کومه کلي کې سیلاب راځي، او دا سیلاب به څومره وي، او آیا دا ضرورت لیدل کیږي چې خلک له ساحه تخلیه کړي که نه. بل موضوع دا دی چې دا چټک ورښتونه کله کله په دغه پرمختللو هیوادونو کې هم خلک غافل ګیروي. دا په دې معنی چې دا د وړاندوینو د چټک ورښتونو وړاندوینو لږ آسانه نه دی. نو په دغه مواردو کې بیا دلتا په اروپا کې په خاصه توګه نور تدابیر نیول کیږي. دا تدابیر د عاجلو مرستو د نجات تیمونه دي، او دا ساحې هغه رضاکار تیمونه دي. ګورې په افغانستان کې هم پخوا وو، خو اوس متاسفانه دا رضاکار تیمونه، دا د داوطلب تیمونه لږ سره دا ټول مفکوره لږ سره ضعیفه شوې ده. که تاسو رضاکار خلک په ساحه کې ولرئ، په هر قریه کې تاسو سره دغه د افغانستان د حوادثو ضد مبارزې سره ثبت وي، نو دوی خو په ډېره چټکۍ توګه په لږ وخت کې دوی ځان رسولی شي هغه سیمو ته چې زیان رسیدلی ده، او خلک دغه ژغورنه هغه لومړنی ساعتونو ژغورنه کار مخته وسي. نو دا ډېر مهمه موضوع ده چې متاسفانه په افغانستان کې لږ سره ضعیفه ده دا موضوع، ځکه چې کله چې تاسو له مرکز نه خلک لیږي ولایت ته، هغه بیا لارې بند وي او په لارې کې مشکلات وي، او تر هغه چې دوی ځان رسوي هغه محل ته دا ډېر وخت نیسي، او دا لومړیو دوه او یا ساعتونو کې ډېر مهم دی چې تاسو خلک وشکورئ.
بله، کور ودان سلامت اوسئ. سدید صاحب، راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم خپل پښتنې لري، او اوریدونکو له بغلان وصل دی را سره ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی.
لوځین صاحب سلامونه محترمه.
علیکم السلام. محمد نبی احمدی له بغلان. تاسو راته په لومړي سر کې د بغلان د اوس حالات وایي. په بغلان کې تاسو اتمان په پل خمرې کې هلته د لسیل له وروسته د ژغورنې چارې چیرته رسیدلې دي، او څه ویل کیږي چې والې داسې پل خمرې باندې بې ساری سیلاب راغی؟
لودی صاحب وقت وقت څنګه ته چې وګورو د شپې په ګرو غلو دي صاحب، دا علمناک پیښه وا ټول معنا چې وګورو وقت چې سنجه پیدا کړي. نو لودی صاحب خبر درج کړه تاسو په ګرو کې چې موږ زیاتره دا سابقه خارونه شلوري په لخمري وتا ته به تر معنی نه د شهرانه شي مکه په لخمري خار دی. نو یو بل بازار موږ لرو تقریبا د دانې غوري ورته یارم چې ګوره غرانه شي مده، زیاتره د کلو باندې چې موږ داسې فکر وکړو چې سیلو مخه کې دوی کورونه جوړ کړي دي، کورونه جوړ شو دغه شلو کلو کې تقریبا زیات کورونه جوړ شو افغانستان کې. نه افغانستان زیاتره برخه ګنمیش شوې تقریبا داسې فکر کوي چې تار سړی راغی او د غرم لمن وای او چاته خرڅ کړ په ارزانه بیه باندې یا په قیمته بیه باندې، خو مناسب بیه باندې به موږ دغه واخیست کورې جوړ کړو. هغه سیل ته یو څوک رانغی، یو انجینر رانغی، یو مسئول څوک رانغی، ورته مې نه ویلې چې ورور یو سبا ورځ سیل راځي. نو په ټولو کې چې وګورو دغه ستونزې زموږ افغانستان کې شته ده، نو هغه ماستر پلان نشته تقریبا چې وګورو هغه ایات شي جای معلوم یا زینتیم څوک وګورو کلیو باندې جوړې شوې دي، هغه باید هغه ضرورت په بخش کې استفاده وشي. نو په ټولو کې داسې سردرګمي کې موږ ټول عمر تیر کړ. نو اوس وګوره چې دغه سیلابونه راغله، رښتیا هم دودین صاحب ډېرې ستونزې پیدا کړې، ډېر خلک یې وړي دي، ډېر کورونه وران کړي دي. نو په ټولو کې چې وګورو غټه پېښه وه. نو حکومت هم هغه تر حده پورې خو دودین صاحب هغه خپلې هڅې هان کوي. نو بیا دغه مسجد خیر دي وشي، یو څه کومکونه وکړو، نو دغه بسن هم نه کوي. لودین صاحب وګوره چې ستونزې بېخي زیاتې دي که تاسو دې نه وکړئ.
بله احمدي صاحب، تاسو سن څومره ده؟ تاسو له وړاندې هم په بغلان او پلخمري شاوخوا کې داسې سیلابونه شاهدان وایي؟
بله صاحب، بله تیر وختو کې برات له وخت ما په یاد زده شو ورکوټ به د هغه وختو کې وخت شي دې باران به کېږي.
څو کاله مخکې دا سي واله سي درس کاله مخکې څلوي کاله مخکې څه کې تاسو سن ماته نه معلوم.
بله بله، ودس کاله مخکې تقریبا هغه وختو کې به سیلابونه راته موږ شو وات کله نو تقریبا ما لګ لګ پیادیږي. نو دا غټار به د څه کوله، نو هغه سیلابونه سیلات له بیا وختو کې تیر حکومتونو نجیب د وخت باندې وبشي هغه بیا د څه غټ غټ دانه غوري من چې کوټه وای دا غوږی کې دوه درې سیلبور د جوړ کړي خو په بیا غوته ورکم جاله ورکې. نو ان چې دوه سیل برابر لودین صاحب چې بخیل او جواتلې بمو امو هغه کې بجای دی، نه تقریبا لار معلومه و. نو اوس په بختي دغه چې لودین صاحب چې څوک د سیل ته توجه نه کوي، یعنی کوم چاته وای دا سیل مخه دا وای ولا دا ما باندې کوم بخیلی کې یاد شه چې موږ تاسو امیانه خبر ده. نو د څه په کنه کې شي رښتیا هم ته بیا لکه ور سیل لغله بیا راځي.
بغلان ولس بیرته وکولای سي عادي ژوند پایل کی. څه پښتنه لري ښاغلی احمدی؟ موږ سره یو ډاکټر صاحب مقابله دی، یو د اوبو او چاپیریال متخصص له جرمني نه را سره میلمه دی روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې.
افغانستان سره مقایسه کو، افغانستان کې پهوای نشته، پهوای په دې معنی چې فکر څوک نه لري چې دا فکر ولري. هر سړی خپل کار کوي. نو زه حکومت نه دی لکه چې دغه اوس پلي کلیو باندې چې دوه کې باندې سلو لار معلومه کې مسیر باندې چې چا په کور باندې سلبل لار ورځي هغه ته باید بل کې جای ورکړي سل مخ پسي. نو دا کوشش نه سبب ورځ بیا راشي لا ورځي بل ورځ بیا راځي. په دې سره دا یو غټ مشکل دی افغانستان کې.
کور ودان د محمد نبی ورور اړیکه پریس ولا ښه مخکې دې چې ډاکټر صاحب غالب تاسو ته راستو. ډاکټر صاحب له ښاغلي سدید سره خبرې پای ته رسوځه که چې سدید صاحب 15 دقیقې نور وخت لري بیا له موږ سره په خبرونه کې نسی پاتې کېدلی، بل ځای مصروفیت لري. ښاغلی سدید، دغه د محمد نبی په خبرو باندې لنډه تبصره وکړي، ډېرو خوټکو ته اشاره وکړله، وایي خلک ډېر بې تفاوته دي او په تیرو شلو کلونو کې وځخت لري کورونه جوړ شول. مثلا کشل کاله مخکې په وکلي کې لاس کور واغه کورونه اوس مثلا 50 کور شوې دي. خلکو کرنیز مکه کې کورونه جوړ کړي یا هم مثلا د خوړ مخته کورونه جوړ کړي، ځکه چې سهم په افغانستان کې تنگ ده. نو څه غواړي دولت څه کول په کار دي او پراتونکو کې څه وشي چې دغه سیلونو مخه ونیول سي؟ البته د سیلونو مخه خونه نیول کیږي، اما د مرګجوب له مخې نیول کیږي او هم د مرګجوب له کچې راکمیږي.
بالکل، دلته د دوا فاکتورونه عوامل ته باید مونږ زیر شو. یو خدای دې چې د افغانستان سکتوري وزارتونه د احیا انکشاف یا د کلی پراختیا وزارت، د انکشاف شهري وزارت او نورو وزارتونه دا مسؤلیت لري، دا دنده لري چې په هر کلی کې د حوادثو او د طبیعي حوادثو نقشې جوړ کړي. دا نقشې تاسو ته ښایي چې کوم ځای کې څومره د سیلاب امکانات شته، کوم ځای کې د غرق ښویدنه امکانات شته، کوم ځای کې د واورې ښویدنه امکانات لري. نو دا نقشې باید جوړ شي. دا نقشې یوازې په وزارتونو کې په الماری کې نه ساتل شي، دا باید خلکو سره شریک شي. خلک سره په داسې حالت کې شریک شي چې خلکو ته دا پوهاوی ورکړل شي چې دغه ځای مو تاسو ته په نښه کړې ده، دغه ځای د کور جوړونه ده او دلته دغه ساحې د خطر دی، دلته کور جوړونه منع دی. دا باید په ټول جزئیات کې خلکو سره شریک شي. بله موضوع دا دی، ګوري په افغانستان کې متاسفانه ټول دولتونه چې تر اوسه پورې راغلي دي ټول ضعیف دولتونه دي. او دوی نشي کولای چې افغانستان لرو پراته سیمو کې خدمات ارزه کړي. نو دا په دې معنا چې افغانستان باید خپل د افغانستان خلک باید د خپل منطقې د خپل سیمې د اوبو مدیریت هغه رهبری باید په خپل لاس کې واخلي. دا هم سالونه مونږ او تاسو لرو له خاص کمینې نه ننګرهار نه چې هلته خلک په خپل لاس کې کوچنی بندونه جوړ کړي دي، هلته ډنډونه جوړ کړي دي، هلته په ارتفاعاتو کې خندقونه ایستلي دي. دا ټول د دې باعث ګرځېدلی دی چې دا سیلابي اوبه چې یو خطر دی، سیلابي اوبه په فرصت بدل کړي. دا فرصت په دې معنی چې دا اوبه چې هلته تمیږي، دا اوبه دا فرصت مومي چې ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، د خاورې رطوبت لوړ کړي، او د دې خاورې د رطوبت په لوړېدو سره هغه د بوټي د شنې بوټي پوښښ ښه کېږي، او دا بیا د دې لامل ګرځي چې هلته ورښت باران اوبه ډېر پاتې شي، او د سیلابي هغه هغه جریان لږ کړي. دا په نورو هېوادونو کې هم داسې تدابیر نیول کېږي چې په اوبریزه ساحه کې اوبریزه مدیریت چې موږ ورته وایو په هلته کې دغه پاسنۍ ساحه کې هلته تدابیر نیول کېږي، ځکه چې هلته تاسو ډېرې ګټې رسوي. نو دا مسپارښتنه ده چې دولتونو ته منتظر پاتې نشي، په خپله د مدیریت د اوبیز ساحې مدیریت په لاس کې واخلي، او دا کار غواړي، دا زحمت غواړي، خو نتیجه یې ډېر مثبت وتلې ده، او دا به تاسو سیمه کې هم مثبته نتیجه ورکړي.
کور ودان ډېره مننه د اوبو او چاپریال متخصص نجیب الله سدید له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مراسله ګډون وکړه. له تاسو سره مخه کوو، د بحث شاوخوا شل دقیقې پاتې دي. له ډاکټر صاحب غالب سره مخ ته وړو، اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب غالب، تر هغه چې اوریدونکو تمیږي په همدې ناروغیو کې مخکې یادونه وشوله چې له سیلاب سره تړلې ځینې ناروغۍ دي چې له سیلاب نه وروسته رامنځته کېږي، دغه د ملاریا ناروغي ده، د سینه او بغل ناروغي ده، او دغه راز د کولرا یا اسهالاتو ناروغي ده چې تر ډېره ماشومان ورسره لاس او ګریوان کېږي. آیا دغه ناروغۍ ډاکټر صاحب ساري هم دي؟ یعنی له یو ماشوم نه بل ماشوم ته، له یو ناروغ نه بل ناروغ ته انتقالېږي، او که نه ساري نه دي؟
مننه لوګین صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې خلک مختلف ناروغۍ ته مساعد دي، هغې جملې لکه ملاریا، سینه بغل، اسهالات، حتی بعضې جلدي ناروغۍ دي، حساسیتونه دي، الرژي چې موږ ورته وایو، او د حیواناتو د انسانانو د مړینې له کبله تعاونونه یا پلک رامنځته کېږي، چې دا دې کې اکثره ناروغۍ چې دي دا ساري دي. همدغه شان چون کافي غذا ماشومانو ته نه رسېږي، او همدغسې امیندواري میندې، زاړه خلک، د هغو مقاومت د وجود ښکته دی. بعضې نور ویروسي ناروغۍ لکه شری شو، او همدغسې توره ټوخلې شوه، او دغسې نورې ساري ناروغۍ هغو د انتقال باعث ګرځي، او د ماشومان یو ماشوم نه بل ماشوم ته، او د غټان ماشومان ته او د ماشومان نه غټان ته دا د انتقال باعث ګرځي، او د هغو د ملوث کېدو او د مریضېدو باعث ګرځي.
بله، یعنی بیلابیل ناروغۍ زیږوي. ډاکټر صاحب غالب، دلته یو بل بحث هم مهم دی چې په اکثرو سیمو کې چې داسې سیلابونه راځي، نو د انسانانو سربېره یا د انسانانو تر څنګ لسګونه سلګونه حتی زرګونه څاروي هم تلف کوي. بیا تر ډېره دغه څاروي داسې وي چې هغه ونو سره بندېږي، یا مثلا په ډبرو کې بندېږي، هغه پاتشونه یې بیا ځینې ناروغۍ زیږوي. کله چې بیرته سیل ځي، بیرته هوا ګرمیږي، دا څومره مهمه ده چې دې ته کار وشي؟ له طبي پلوه د دغو پاتشونو موجودیت څومره مضر دی؟ خصوصا ممکن بعضې سیمو کې د انسان ورک شوي جسدونه داسې وي چې انسان پیدا نه شي، مړی ژوندی ورک وي، او بیا چیرته جسد په کوم داسې ځای کې ګیر وي چې هلته د انسان وس نه وي چې پیدا یې، ممکن د غره په لمنو کې وي، یا هم مثلا د سیند په غوټو کې وي، یا هم د سیند په دغو غوچو ځایونو کې. دغه راز د څارویو جسدونه هم ممکن، دغه راز د الوتونکو جسدونه هم پاته کېږي چې وروسته بیا ټولنې ته ممکن مضر تمام شي. د دغو جسدونو سره باید څه وسي؟ آیا کسان په خپلو سیمو کې داسې جسدونه د څاروي ګوري یا بل ګوري ښه نه ده چې د خاورو ته وسپاري، یا مثلا تر خاورو لاندې کې کاماسي محیط ته پاتې شي؟
بالکل لوجین صاحب، لکه څنګه چې تاسو فرمایل، دا اکثره نه یوازې دي متاسفانه دغه سیافات د انسانانو د مړینې باعث ګرځي، د حیواناتو، د مرغو، د او د نورو ژوو د مړینه باید هم ګرځي چې دا پخپله په هوا کې پاتې آزاد هوا کې دو پات کېدل د هوا د ککړتیا او د اوبو کې یا د غذایي موادو سره د دو د تماس له وجې د هغو د ملوث کېدو باید ګرځي چې دا پخپله یو بل مشکل دی چې هغه د اوبو او د غذایي موادو د ملوث کېدو او د دغه زیرمو د فاسدېدو باعث ګرځي. نو لکه څنګه چې تاسو وویل دا باید د دې مشکل باید چاره وشي او دا چرته جسدونه په خلاص هوا کې دا باید خخ کړی شي او د اوبو د غذایي موادو د منابعو نه باید لري کړی شي ځکه چې دا بیا په خپل نفس کې د ناروغیو مختلف ناروغیو او د افاتو د بالیاتو د رامنځته تګ باید کړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مخکې د چاورېدونکو ته نوبت ورکو. زموږ همکار اسمت چاروان په جرمني کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر اکرم ملکزي سره مرکه کړې ده. دغه مرکه سره اورو درې درې نیمې دقیقې دا سره واوري اوریدونکو د کې هم مهم سپارښتنې دي. بیرته بس تر راګرځو خپلې پوښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب غالب ستاسو په خدمت کې دي.
لومړی باید ځان متیقین کی چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده. که چېرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري دغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه یو ایستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او کنه که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدا پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګیاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، کیاګانې نور شینې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي. بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه ورغلی دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستونی تاخ پروت وي نو هغه کانګه بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي. دا به غلط کاروي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدارقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې او چېرته یې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازېږه چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
په جرمنی کې افغان ډاکټر اکرم ملکزای و چې لازادی رادیو سره یې لسیلاونه ورسته د خلکو د ژغورنې پر لارو چارو خبرې کولې. اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یی. دا مهال له کابل د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب سټډیو تر سره وصل دی. د خبرونې شاوخوا دوه دقیقې پاتې دي. پر سیلاونو او لسیلاونو د سیلاونو له کابل پر احتمالي ناروغي خبرې کوو. راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی.
خیر یې سمنانه اجي توخیم د زابل ولایت تشاجول وسوالیسخه تاسو سره د ټلیفون په لیکو وصل یم. لودین سپتا او ستاسو ملمنو او ټول د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
او مهرباني وکړئ توخی صاحب تاسو دغه د سیراونو په اړه باندې څه وایي او دغه سیلاون سره ناروغي هم تړلې دي په دې اړه باندې څه پوښتنه لرئ مهرباني.
مننه. تر ټولو مخکې خو د وطن د سیلاب ځپلو او د شهیدانو او کورنۍ ته صبر جمیل وایم او د دې د اعلی شهادت قبول کړي او مریضان ته لاله پاک څخه شفا غواړم. خدای پاک دې وکړي چې نور خلک په دې مبتلا نشي او ټول وطنوالو ته د پیغام ده چې هر څوک چې آبادی جوړي خونی جوړي اول باید په داسې سیمه کې جوړي نشي چې هغه سیلابي کومه کیسه ډاکټرانو هم اشاره ورته وکوله. نو ښه خبره ده چې سړی په داسې ځای کې سیمه کې خونی جوړي کې یا کور جوړ کې چې هغه سیلاب لري. ولله محترم ډاکټر صاحب د خمیدا پښتنه ده چې موږ د ارغنده او پول سوالي کې اوسېدو حالته یو سیند د رود په دې کې وسراتله په دې کې یو قسم خزندې یا حیوانات په سیمور چنګوشي او چنګاشان یا کونی قبر ورته وایو. دې ته الله پاک یو شعور ورکړی و دا به تر سیلاب مخته راواتو. په دا ورځ کې د شپې چې به موږ راکښېناستو سیلاب به راغلی و. نو په علمي لحاظ باندې څه کېدای شي آیا خدایي پوهنو خالی ده په علمي لحاظ د طبي لحاظ په دې کې څه سبب د سدا په توګه باندې الله خبرول او دوی براوتو. نو دا زما پوښتنه ده او بل پوښتنه مې دا ده چې خړې اوبه د یو چا تیرې شي تاول د بوتل په شکل نه دي او بل ډاکټر صاحب وویل چې ځینې توی کې. نو بیا څه په کار دي چې سړی د انسان په اوبو کې اوبه تیرې شوي او بیا ځینې خارجي کې. نو دا دوی زما پوښتنې دي. مننه
کور ودان تو حساب ډیره مننه. سلامات اوسې او بل اوریدونکو راخلو. بیا راځو بیرته ډاکټر صاحب تر اگر جوستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی. مهرباني وکړئ غږ مو وصل دی خبرې وکړئ. فکر کوم د اوریدونکو زموږ غږ ناوړی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام او ریسټاس واړی کار رادیو سره وصل ده. خاړي کې پریش ولا راځي ډاکټر صاحب غالب دغه د اوریدونکو پښتنه ته چې توخی سی باړي کني ولې وا دوه پښتنه درلودې. یو پښتنه دا و چې د دوی په سیمه کې تجربه دا و چې لسیلاب مخ کې یو شمیر خزنده یا یو شمیر ژوي چې په اوبو کې ژوند کوي وای دوی خبرې دل د غژوي بل لسیلاب مخ کې اوبو راوتل چې په هغه کې هغه د چنګاخ یادونه وکړه یا د کونی قبر چې ورته وای زینې ورته چارپایا کوي د غراز د چنګخو یادونه وکړه. لتیبي په لور د برخه کې څو ورته وای او د غراز ویل چې د چا خړی وبو تیریږي. نو وای څو شي په کوم موقعیت کې د انسان واقع شي چې هغه او تیر شوی وبو بیرته له بدن راووزي. لږه څه مننه ته
ضرور ته بس مړه جواب دی کې دې شي بعضي حیوانات نو موږ تاسو وینو نو خصن کوم افات چې راځي د هغه مخ کې د هغه ساحو څخه یا ځنګلونو څخه او مهاجرت کوي او امن ساحو ته ځان رسي نو امکان دې شته. او ویل موږ دا ثابت کړی دی چې دا سه حیوانات یا ژوي یا الوتونکي دا سه مخصوص الله تعالی دا سه حصونه ورکړي دي مخصوص حصونه لري چې هغه کې دې چې دا سه خطرات او دا سه آفتونه هغه پیشبینی کړی شي او هغه هیڅ کړی شي او خپل ځان دې دا سه آفتونه آفت ځایونو څخه لري ځایم ته امن ځایونو ته رسي. امکان دې شته چې دو دا سه حواس ولري چې دا سه پیښو پیشبینی وکولی شي. او دوم دا چې کچرته دې چا څو غرق شي په وګو کې لکه ډاکټر صاحب مخکې
ډیر په تفصیل سره په دې باندې خبره وکړه چې څوک غرق شي په اوبو کې او یا خړې اوبه تیر شي ناول خو مهمه دا ده چې د هغه د اوبو د ساحې نه باید دا لرې کړی شي، جامې ګرمې جامې ور واغوستلی شي، کوشش وشي چې د پوزې او د خولې برخه د ده پاکه شي، که چېرته هلته کومه خټه یا خاوره یا همداسې ګیات شي د پوزې په سوریو کې یا خوله کې بند وي، هغه باید لرې شي، خولې ته مناسب وضعیت ورکړل شي تر څو د هوا جریان هلته نورمال شي، او مناسب چپ اړخ ته باید دغسې خلک واړول شي او کوشش ونه شي چې مثال لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرمایل چې سړی سرچپه شي لکه د بوتل باندې شي تر څو دا اوبه راوځي، ځکه هغه هلته امکان نه لري او دا اوبه کېدای شي سږو ته داخل شي، یا د خولې په واسطه تنفس ورکړل شي که چېرته مریض تنفس نه لري، او یا هم په معده باندې فشار ورکړل شي تر څو دا اوبه خارج شي، او بیا په ګرم ټوکر یا په کمپله یو څه کې تاو کړل شي تر څو وجود یې یخنۍ سره مخامخ نه شي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب. کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. د یو بل اورېدونکي وصل دی، د دې اړیکه به ځواب کوو په دې له چې غږ واورو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ. مهرباني خبرې وکړئ، غږ مو وصل دی. ښه فکر کوم هماغه اورېدونکی دی چې هڅه کوي واتساپ نه اړیکه ونیسي، اما انټرنیټ کمزوری دی. نو اورېدونکو له تاسو نه نوره بخښنه غواړو، ځکه چې د خپرونې یوازې 4-5 دقیقې پاتې دي. بحث سره راټولوو. ډاکټر صاحب غالب راځي لږ زره په حلارو باندې تام شو. یو پوښتنه ما کوله چې د دغو سیلاونو وروسته ډاکټر صاحب یو ډول ویره هم د ماشومانو په منځ کې پاتې کیږي، مثلا په دې ماشومتوب کې که یو ماشوم د سیل اوبه وړي ځان سره، او هغه سیل د دې ماشوم مور مثلا د کورنۍ نور غړي له منځه وړي، خدای مکړه، دغه ماشوم ته په ټول سن کې یو ویره هم پاتې کیږي. مثلا اکثره کله چې په ماشومتوب کې سړی د یوې داسې ډارونکې پیښې سره مخ شي، بیا نو ټول عمر د فوبیا په نوم باندې یا هم مثلا د ویرې په نوم باندې دغه پیښه دته پاتې وي په ژوند کې او دای زوروي. دغلته له طبي پلوه څه کول پکار دي، او څه وشي چې د دغو ماشومانو چې اوس ځپل سوي دي، کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، او هغه کسان چې مثلا غټان دي هغوی زیانمن سوي، د دغو د رواني درملنې لپاره څه کول پکار دي؟ او بیا به لږ وروسته په دې تم شو چې په مجموع کې دغه کومې ناروغۍ چې یاد سوي د دغو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر څه دي؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. مهرباني لوزین صاحب، دا ډېر مهمه
موضوع ده، تاسو ډېر مهم ټکي ته اشاره وکړه. که څه هم موږ مخکې ویلی چې دغه سیافتونه نه یوازې دا چې اقتصادي خپل ټپ پرېږدي، صحي تاثیرات هم لري او رواني لحاظ نه هم خلکو باندې تاثیرات لري. موږ یو حالت لرو چې هغې ته PTSD وایو، پوسټ ټوماتیک سټرس ډیسآرډر، یا د دغسې پیښو نه وروسته یو څه رواني حالت خلکو ته پاتې کیږي چې دغه پیښې او دغسې واقعات خلکو په ذهن کې پاتې کیږي، او بیا په آینده ژوند کې دوته ده د تکرار یا د فلم د صحنې په شکل دا راځي او دوه زوري. نو مخصوصا دا خلکو لپاره چې خپل د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي یا خپل کورې د لاسه ورکړي کله ویجاړ شوي، نو دوی ته رواني کومک او مشاوره ډېر زیات ضرور ده. دوی دوه باید درملنه وشي، دو سره باید روانشناس د دو درملنه وکړي تر څو دوی دغه وضعیت نه راوځي. همداشان بعضې ټکي دي چې موږ کولی شو په دې سیلابونو نه وروسته موږ هغه په نظر کې ونیسو. اول خو دا چې مخکې نه مخکې باید دې ته امادګي ونیسو چې دې کې نه یوازې د خلکو رول مهم دی، د دولت رول هم په دې کې ډېر زیات مهم دی، پیشبیني باید وشي.
ډېره ډېره مننه اورېدونکو، له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خالد غالب او د اوبو او چاپریال له متخصص نجیب الله سدید صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې زموږ ملتیا وکړه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله، او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د تخنیکی ستونزو له کبله مو د هغوی اړیکې ځواب نشي کړلای.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای
ازادي رادیو